دارایی جالب شده بود که خودی وات را اول
استانیست هم من بیا به هم ده
مطلق داول اگر ده حقوق نواز پاس فکر رو که سیستماتیک داول ده مهاجرت وال حقوق نقضی چه پاکستان حکومت
مننه استانه زیسه ده کندهار ولایت د مهاجرینو ریاست اداري مرستيال مولوي نقيب الله مومن اغا هم را سره وصل دي مولوي صاحب خبرونه ته خراغ لاس کتر اوسه مو د بحث اوریدلې وي د پاکستان د دان ورسپارني خبريال او ايديتور علي اکبر اغا په خپل سرګندونو کې مخکې دي ته اشاره وکړه چې پاکستان خو دغه اقدام کړی دی اجرات کوي دی افغانستان لوري څه کړی دی تاسو په دې کې څه وایاست د خپل اړخمو د دغو افغان کډوالو د منلو لپاره څه تدابیر یا څه تیاریانې نیولې دي؟
مننه خیر چې نورز جانې چې موږ وخت راکړئ کامیاب اوسي او تاسو همکارانو څخه کامیاب اوسئ. نو خبرې خو دا ده چې د پاکستان هېواد چې کومه پرېکړه د اکتوبر په درېیم تاریخ کړې ده د دې څخه تر مخه هم پاکستان هېواد کې زموږ افغان مهاجرینو هلته آزادانه ژوند نه شو کولی او موږ د دې پرېکړې څخه مخکې هم په یوې هفته کې اجباري قیدیان درلودل او د دې تر څنګ مو د یوې هفتې په جریان کې بندیان درلودل. همدغه رنګه مو په خپله خوښه باندې راستنېدونکي هم درلودل. یوازې دا نه چې دوی په د اکتوبر د درېیم تاریخ څخه اجباري قیدیان موږ پیدا کړي دي، نه مخکې تر دې هم وه. یعنې په هر هفته کې اجباري قیدیان په تسلو نه زیات موږ ته راتلل او قیدیان هم په دغه شان باندې چې څوک مو پاکستان هېواد ته د تجاوز لپاره تللی وو او څه د یو ځای بندي او د یو بل ځای بندي، دغه مشکلات خو تاسو باندې شاهدان یاست او دا یوازې نه بلکه ټول د دې صحنې شاهدان دي چې دا مشکلات په پاکستان کې د افغان مهاجرینو لپاره موجود دي.
ښه، زه به نوري صاحب علي اکبر صاحب ته ور شو دینه باخره پښتنه وګدیم په انتظار کړی
دی صاحب. فقط مولوي صاحب نه دا پښتنه زما پاتې شو لخه وروسته به د جواب کې چې مولوي صاحب تاسو دغه چی راضي بیرته په خپل خوخه یا په زور استل کیږي د سپین بولک چمن لارې څه تیاریان ورته نیولې د وسره څومره مرسته کیږي مولوي صاحب دې به ورسره روان وچوي. بونی صاحب مهرباني.
جی ډیر مننه علي اکبر، تاسو ذکر وکړو چې را افغان حکومت په خپل باندې د خلکو د بیا باد کاري او د سره د مرستې یا پاکستان سره په دې باندې د خبرو د پاره داسې خاطر خو اقدامات نه دي کړي. خو موږ چې بیا پاکستان کې سیاسي ګوندونو ته ګورو، بیا هغه ګوندونه چې هغه ملتپاله ګوندونه ځان ته وي او هغه د لر و بر افغان خبرم کوي او هغه د یو قوم ګڼي یو نسل ګڼي، د هغې کردار څنګه دی په دې ټول صورتحال کې؟ هغې آیا دا آواز اوچت کړی دی د دې خلاف کنه؟
شاهین ډیره مزیدار پوښتنه ده. باید چې په دې باندې څو ورځې مخکې دغه شان مذاکره شوی وی او دا خبره را څرګنده شوې وی چې اصل مسله څه ده، لکه دا پاکستان کې د امنیت مسله ده، پاکستان کې څه مسله ده چې اچانک دا فیصله وشوه. کله نه چې په افغانستان کې نوی حکومت د افغان طالبانو جوړ شوی دی، نو د پاکستان د هغوی نه ډېرې تمې وې او د هغې وروستو چې دی نو پاکستان چې دی نو هغې هلته کې د خپلو مفاد چې دی نو هغه کوشش لګه کوي. تاسو وګورئ دا خبره د هغې نه ورانه شوې وه چې کله د دغې لوري راسي چې دی حملې سوا شو، نو پاکستان بار بار د دغې خلکو خلاف د کاروایۍ مطالبه کړې وه، په هغې باندې هم څه عمل درآمد ونه شو. بیا یو میاشت کېږي چې د افغانانو مسله راوچته شوې چې پاکستان وایي چې موږ به دا لیږو موږ به دا لیږو. د دغې وروستو داسې څه معنی خیز نه موږ څه وفد ولیدو د افغانستان د لوري، نه څه داسې موږ معنی خیز جملې ولیدې چې هغه د افغانانو په حق کې راشي، ځکه چې پاکستان او افغانستان به یو بل سره تعلق چې دی هغه لري او بیا افغانستان چې دی هغه خو به ډېر زیات لري چې دلته کې د دریو ملیونو څخه زیات داغوی خلک دی را دی.
بلې، علي اکبر خان تاسو له څرګندونو تاسو څه تمه، یعنی تاسو په نظر د افغان حکومت چارواکو باید د پاکستان دغه اقدام په وړاندې څه خبرګون ښودلی وای، خپل دریځ نرم کړی وای، د پاکستان غوښتنې څه دي د افغانستان د طالبانو له حکومته؟
موږ چې څه نظر لرو نو په ښکاره هو پاکستان چې دغه غوښتنه مخې ته ایښې ده چېره دا کم دا بارڈر دا طرف چې کومه لکه په چترال کې کاروایا نه وشوي یا نور زینو کې کیږي نو دا دغه کسانو خلاف چې د افغانستان کاروایی وکړي. افغانستان تر دې حدا پورې یو سټېټمنټ جاري کو چې را مونږه دومره کسان نیولې پاغې کې دا چترال خلک چې کم دي نو هغه هم شامل دي چې په چترال کې کاروایی کړې وا. دا وروسته پاکستان دا هغه د لتونو در مخ کې کول مطالبه وکړه په هغه انسان مل درآمد باندې شو د دین وروسته باندې شو څه د فکر یو سیز
راغلی. یعنی تاسو په نظر د افغان کډوالو پاکستان حکومت یا پاکستانی چارواکي د افغان کډوالو څخه د سیاسي وسیلې د فشار په توګه کار اخلي؟
زه بالکل دا وایم دا مخکیم شوی دا وسم کیږي ځکه چې هر یو ملک چې دا خپل مفادات لري خپل انټرسټ لري مطلب دا چې هغه ګوري چې بل یو ملک زما مفادات مطلب هغه خرابیږي نو هغه سره چې کم زرایي ورسره هغه په هغه باندې هغه استعمالوي. بالکل دې کې څه شک
مننه مننه کور ودان مولوي صاحب. مولوي صاحب بیرته تاسو ته درځو. مخکمو څرګندونی پر دې څرخی دی چې پاکستان دغه عمل د څه لپاره کړی که راته ووایي چې اوس کله چې دغه افغان کډوال د سپین بولډک چمن له لارې افغانستان ته ستنېږي د تاسو له لوري یا د نورو نړیوالو مرستندویو ټولنو آی او ایم د یو این سی آر یا نورو ټولنو په مټ د دوی لپاره څه تیاریانې نیولې دي؟
د سپین د کندهار ولا د سپین بولډک لري چې کوم اجباري افغان مهاجرین راوستي دي په تعداد څلور زره یو سلو درې پنځوس کورنۍ دي او چې مجموع ارقام د دغه څلور زره یو سلو درې پنځوس کورنۍ ده مجموع کسان یې پنځه زره اته سوه یو دېرش دي. د دې تر څنګ موږ د پاکستان هېواد څخه د سپین بولډک له لارې دغه څو څلور کېدان لرو دا ټول کسان مو د خیریه بنټو ته هم مارکی سي دي او اوادي نه کاڅه باندې د افغانستان د اسلامي امارت لوړپوري مسؤلین یو کناتا ته کاڅه ده چې هغه په فیر حال هم پښتن بولا کانیرات کې د کډوالو چارو وزیر لري اوالته صحنه په صحنه باندې د خپل افغان کډوالو مشکلات اوري او امکانات مالی هم سره زیات دي او دغه رقم نور وسایل او د دې لپاره باري مشران هم موجود دي نو هغه امکانات چې امارت اسلامي د دې کډوال لپاره تراکلي دي ان شاء الله هغه ټول منظم دي او په ټول هر چاته هغه کومک د امارت او کوم مستاچي مستره همزه په پاتې دي لکه نو څارو او یو دفتر اغه ته مهم تخته له برخه کی کم کاټ دی مختبره کی هغه کار مې دی د پاره لې کوزموس کنيتا د ټول کډوالو نظارت کی او ټول کډوالو ته مشکلات رسیدي کوي او الحمدلله امارات اسلامي پر دې باندې و توان لري چې کم کنيتا د کډوال لپاره تاکل دي او هغه وسیله حال هم پس تل ودک انیات کې د کډوالو حضور لري حالت شپې ورځې تباتي د کډوال لپاره موږ ته حاضر یو که د اخره د کډوالو د خیریه بنسټونه بیا هم د امارات اسلامي څخه د کډوالو څخه خلاص واخلي. الحمدلله امارات اسلامي په مالي کومت کې هم ځان پیاوړې کړې دي او د غره کم په نورو صحت په بخښ کې هم ځان پیاوړې کړې دي. یعنی دغه ته ارزان نشته کچيري مستخه خیریه بنسټونه لاس واخلي موږ دا امکانات سلپی تا دلرو چې افغان کډوالو ته مشکلات تر رسیدو کو او هغه ته انرژي کو مکونه او هغه رقم تر خپل کورونه رسول او هغه ته د یو ځای او زمينه برابروي دا امکانات موږ سره
موجود. مولوی صاحب زما یو پښتنه وجیده په خبر کې چې موږ ګورو د کډوالو کې زیات هنرمندان دي یا مطلب پخوانی امنیتی سرتیری دی یا مدنی فعالان دی او غیدا یره طرح محسوسی چې افغانستان ته واپس لاړ شي کې دي چې تاسو له خوا د سزور زیاتی ښکار شي دغه یره دا بار بار ویم د دغه خلکو باره کې سو آیا دي د پر افغانستان کې زیش تک نشته. نوري جان
تاسو خو خبره چې د محترم مرتضى امیر المؤمنین د افغانستان د مجاهدینو امیر دی او دغه رقم تاسو ته دی خبر چې د جنگ په حالات کې چې کله د جمهوریت حکومت ختمې دي او امارت اسلامي راځي دلته یو عمومي عاطفه راځول نو هغه عمومي عاطفه اوس هم دلته هغه د مجاهدینو او د مسؤولینو په ذهنونو کې ده هغه عاطفه چې کوم زموږ امیر المؤمنین اعلان کړی اوس هم هغه عمومي عاطفه ده کوم افغان کډوال چې یا حکومت کسان چې په پاکستان کې زمو امیر المؤمنین چې کومه پریکړه یا کوم عمومي عفو کړی دی اوس هم هغه عفو ده او دې کسانو ته موږ لبیک وایو او دې کسانو ته بار بار موږ خبرې کوي تاسو خپل هیواد ته راشئ موږ تاسو په تیرو جرمونو باندې هغه نه ګرمو او تاسو ته مشکل نه جوړوو تاسو لپاره د سر او تاسو د مال او تاسو د ناموس امن دی
مننه مولوی صاحب بنیری صاحب تاسو پاکستان په اسلام آباد کې ګمانم چې د عوامي نېشنل ګوند له مشر سره هم غږېدلی وای
هغې سره خو مونږ به خبرې وکړو ځکه چې تر اوسه مونږ سره لیکه نه ده برابر شوې خو نوري صاحب مونږ د پاکستان د بلوچستان ایالت چې کوم د اطلاعاتو نگران وزیر دی جان اچکزے هغه درې ورځې وړاندې تازه څرګندونې کړې دي د افغانانو د ویستلو په اړه باندې د دې د استنېدو د لړۍ په اړه دا مهم خبرې اورو بیا تاسو به دې باندې ستانګزي سب سره خبرې
کسی بھی غیر قانونی تارکین وطن کو ملازمت دینے پر آجر کے خلاف سخت کاروائی ہوگی حاجی کیمپ کوئٹہ کو ہولڈنگ سینٹر میں تبدیل کر دیا گیا ہے جہاں پر غیر قانونی تارکین وطن کو رکھا جائے گا کھانے پینے اور ضروریات کی اشیاء کی فراہمی بھی بنائے جائیں گے کوئٹہ میں ضرورت پڑنے پر مزید ہولڈنگ
دا نوری صاحب دا خبر کړی چې را پاکستان کې با سوګ دی له ملازمت هم نور کې کوم چې غیر قانوني کډوال دي دغه شانتي دي د پاره حاجی کیم کې په کوټه کې مرکز جوړ شوی دی او جان چکزی وی چې دي ته به د خوراک سکا کو د دې د سرپنا تنظیمات دوی کې د دې سره سره دا خبره کړی دا چې را مونږ په بلوچستان کې درې نوري لاري چې دیغه پرانستي دیغه قمردین کاریز او دوه لاري چې دیغه په چاغي ضلع کې دی وی چې مونږ پرانستي دي او دا عمل چې پوره شي نو بیا به د 1 نومبر نه رستو د نومبر د نومبر نه ټینه رستو مونږ ردی خلاف اقدامات کو کو سکنی تلې په زور به واسو
bale مننه سمه زې تاسو درزو دغه وسنی وضعیت کې د پاکستان دغه اقدام باندې تاسو خبرې وکړلې چې دغه د څل لپاره کړی دی خو کراش دې خبرې ته چې د افغان کډوالو دغه ستونزه ډیر زندنې شوله د به ډیر مخکې لدی چې هغه د بون پریکړه عملی شي د بون د پریکړې په اساس باندې هم دا یو لوی موضوع و د دې لپاره پلان باید ترتیب شوی وای او هغه افغانان چې څو لسیزې د پاکستان په شمول ګاونډیو هیوادونو ته کډه شوي باید په با عزت توګه او ابرومندانه او په خپله خوښه راستانه کړل شوي وای په تیرو شلو کلونو کې که څه هم راغلل داسې ویل کېږي چې په سلګونو زره کسان بیرته افغانستان ته راغلل خو په سلګونو زره کسان بیرته ووتل له افغانستان نه موږ شاهدو چې اوس هم دغه لړۍ روانه ده پاکستان ته بیا هم خلک روان دي کلاغي خو راځي ایران ته هم ډیر روان دي د افغان کډوالو دغه ستونزه فکر کوي چې اوس د پاکستان سره وتړو دا باید هواره شي کنه شي
ګوره زما یو لنډه تبصره ولرم متاسفانه چې د افغانستان د مهاجرینو مسله داود خان له زمانې نه پاکستانیانو د یو سیاسي اربې په توګه استفاده کړې او له دنه یې ناوړه ګټه پورته کړې ده نو اوس هم دا د پاکستانانو یو سیاسي حرکت ده چې غواړي د کابل مقامات یو ډول تر فشار لاندې راوړي او هغه غوښتنې چې لري هغه په هغوی باندې ومني بلان د قربانیانو د کډوالو مهاجرین دي زمونږ نظر اول نه په دې کې پاکستانی حکومت
د ډاکټر نجیب الله د زمانې نه تر جمهوریت تر سقوط او بیا تر ننه پورې هیڅ ډول همکاري نه لري چې چا سره کړی ده او نه د افغان حکومت سره. په زمانه چې دوی د ایل ایچ سی آر او د ملګرو ملتونو خیریه مؤسسو امکاناتو نه سو استفاده کړی. نن مې که څه وویل چې یو دوست وویل چې ایل ایچ سی آر هم امکانات نه ورکوي، بل دلیل دا ده چې نور د افغان مهاجرین پاکستان ته اقتصادي لحاظ مفید نه دي، د لپاره دا کار کوي. په ټوله کې باید یو میکانیزم جوړ شي او د افغان مهاجرینو بېرته راتګ سیستم منظم شي.
مننه ستانوی صاحب. په اسلام آباد کې د افغان مهاجرینو د شورا مرستیال میوند علي افغان هم ګمانم چې را سره وصل دی، ډیره موده منتظر پاتې شو. افغان صاحب، تاسو زموږ د میلمنو څرګندونې واورېدلې، تاسو داسې هلمن یاشت هغه هلې ځلې چې تاسو خپرېلې کړي دي او نورو د مهاجرینو دفاع ټولنو کړي دي، هغه فشارونه چې د پاکستان پر حکومت باندې تر اوسه راوستل شوي دي، داسې هلمن یاست چې پاکستان به دغه پلان په جدي توګه مخته یونسي؟ یعنی سر له سبا به فکر کوي چې دوی دغه عملیات پیل کړي او که به د خپلې پرېکړې په شا شي؟ تاسو سره چې مخکې ما خبرې کړې وې چې تاسو هم د پاکستان د چارواکو سره غونډې درلودې په دې وروستیو کې.
بیا هم زه خپل خوانه تاسو ته او د تاسو ټولو میلمنو ته او تاسو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بلې صاحب، مونږ دغه تیر هفته مونږ یو خطونه جوړ کړل او د مهاجرینو ټول مشکلات مو پکې ولیکل. د صدر اعظم دفتر ته ما خپل رای وړل صاحب، او د قاضي القضات صاحب دفتر ته مې وړل، د پاکستان د مهاجرینو وزارت ته مې وړل صاحب، او د حقوق بشر وزارت ته مې وړل صاحب. دغه د چهار شنبه په ورځ یا د پنج شنبه په ورځ د وزیر صاحب د حقوق بشر د پاکستان مونږ سره وګوري، د مهاجرینو د شورا د رئیس صاحب سره او د باز نورو مشرانو سره به وګوري. د پمده هفته کې یعنی دوه ورځې بعد بل مونږ سره یو میټینګ ولري او مونږ غوښتي خپل حضور د مونږ بیان د خپل مشکلات ورته مطرح کو. خو څومره زه فکر کوم صاحب، څومره زه فکر کوم دا مسله ډیره جدي ده او مونږ تر دغه اوسه پورې یعنی تر دغه مونږ هیله مند یو چې تغییرات پکې راشي، یا د ملل متحد لخوانه به د پاکستان په دولت باندې فشار راشي او د کومډي خپل دریس کوم تغییر راپیا به خپل کوم تغییر راولي. مګر اوس مونږ ګورو د مونږ ټول مهاجرین زه وینم او ګورم یو سره خبرې کوم، ډیر ناهیلي دي، ډیر ناهیلي دي او ډیر خفه دي او ډیر جګرخونه دي. حتی دغه بعضي فامیل نه چې اکثرا براتل ته او پارک ته، په پارک کې نه ساغه نه دی راغلي، نن ډیر کم راغلي دي او ټول ډیر ویری دي او ټول ډیر ناهیلي دي.
افغان صاحب، داسې راپور نه مونږ درلودل چې دغه لړۍ چې پاکستانی چارواکو پیل کړې ده ډیر پکې قانوني اسناد لرونکي افغان کډوال هم نیول کیږي. تاسو اوریدل خپل مولیدل دي چې آیا خبر هم داسې ده؟ که څنګه پاکستانی چارواکي وایي چې دا یوازې د ناقانونه دوی په استرلا یا بی اسنادو کډوالو لپاره دغه پریکړه شوې ده.
دا صاحب تاسو ډیر ښه پوښتنه وکړل صاحب، زه د بعضو واقعاتو خپل شاهد یم چې دغه د بی 17 په شهرک کې د ریمبلټي ګاردن په شهرک کې البته د پاکستان د مقاومت او د کشران د پولیسو د دوی عمل د خپل مشرانو د اچي سوغي وای غس نه ده صاحب. دوی ته بعد ماجرین گیر کاندي او چې دوه نور توي موقع نه ورکی چې هغه اسناد لخل کور نه راوړي، یا له چا سره ویزه سپیشل برانچ په کور کې یا پاسپورت سره نه په کور کې کوي او غوښکم دوی پیسې اخلي صاحب. دوی خپل پیسو ته لار جوړي، یعنی دوی مقصد یو بانګيري کې د غدوی د کشران د پولیسان چې ګرځي دوی خپل بانګيري او د
افغان افغانان چی دا ستنول کیږي؟ یعنی سره د ټولو نیوکو سره د ټولو مخالفتونو دا لړۍ روانه ده، کدی د مونږ په یو بل نظر وګورو، آیا دا په افغانستان کې څه اقتصادي بدلون راولي، یا تعلیم په ډانچه کې یا د حکومتي ډانچه کې؟ ځکه چې دا لکان جن کې چې په پاکستان کې پاتې شوی دی، زنو پکې په ډېر خو تعلیمي ادارو کې زده کړې کړې دي، دوی ژبې زده کړې دي، دوی هنرونه زده کړې دي، نو آیا دا به د افغانستان لپاره یو خیری مطلب د څه بدلون سبب جوړې دي شي کنه؟
په طبیعي ډول هر مهاجرت د خپلو ناخوالو په څنګ کې مثبت ټکي هم لري. دا ما عقیدت دارم چې دا افغانان چې په خیر سره بیرته خپل کورو ته ځي مثبت شیان به له ځان سره وړي. مثلا دوی به فنون وړي، دوی به خپل امکانات وړي. نو دا هغه لویه ستونزه چې مخکې هم ورته یادونه وکړه، هغه مالي امکانات چې دوی مهاجرینو اوږدو کلو کې ترلاسه کړي هغه د پاکستان حکومت پرې نه ګرځوي. دا به یوه ستونزه وي. اما له بلې خوا نه بهم باید پام ولرې چې په دې کې یو ګڼ شمېر نجونې دي چې هغوی زده کوونکي دي، محصلینې دي. تاسو فلا کله چې دوی بېرته خپل هېواد ته ځي، دغه د اصلي حق نه محروم دي. دا بله لویه ستونزه ده چې دا هېڅ توجیه وړ نه ده.
حاج حاج
بله ستانګزه صاحب، کراش دې خبرې ته چې دغه اوس چې پاکستانی چارواکو له څرګندونو داسې ښکاري چې دوی هوډ کړی دی جدیدی او دغه پلان عملي کوي، که چیرې دغه سر له سبانه پراخ عملیات د افغان کډوالو د نیولو لپاره دوی په پاکستان کې پیل کړي او دغه لړۍ ګړندۍ کړي، څه فکر کوي چې د اسلام آباد او په کابل کې د طالبانو له چارواکو یا حکومت سره به د دوی پر اړیکو دغه وضعیت څه ډول اغیز وکړي؟ له مخکې هم د دغه اړیکو چندان خوند نه شته.
بالکل، زه به ګټه هم چې د پاکستان حکومت په تیره بیا نوې سفره صدر اعظم ډېرې فرصتي برخورد کړې دی توان به د پاکستان حکومت ورکوي. هغه په دغه حالات چې پاکستاني چارواکو فکر وکړي چې که دوی دا فشار راوړي نو کابل لوري یا طالبان به یو ډول تمکین وکړي. اما له وضعیت نه څه لیدل کېږي چې کابل تمکین ونه کړ دا اړیکې به لا پسې خراب شي. او د ما عقیده دا ده، دا ټکه پکې اضافه کوم چې د پاکستان دا پالیسي به مهاجرینو د اخراج په ارتباط کاملا حل نه شي. دا به ډېره ناقصه وي، دا به ستونزمنه وي، او دا به د ایران د کرښې دوو خواوو یا دشتو خلکو لپاره یوې ستونزې راوځي.
مننه ستانګزین صاحب. د کندهار ولایت مهاجرینو ریاست اداري مرستیال مولوي نقیب الله مومن آغا، مولوي صاحب تاسو د ستانګزین صاحب څرګندونې واورېدې او له هغه مخکې د ځینو نورو میلمنو هم په خپل ذات کې کډوالۍ کچېرې خپل یو ستونزمنه پروسه ده، خو د بدلونو سبب هم کیږي. اوس چې دغه افغانان بیرته افغانستان ته ستنول کیږي په خوخه یا په رضا، د تاسو د حکومت له لوري یو ځانګړی کمیسیون جوړ شوی، ځانګړی کمیټې تعین شوی دی، او کله چې دوی راځي له مختلفو مرحلو وروسته خپل مینو اصلي ځایونو ته انتقالیږي. په خپل سیمو کې تاسو چې وضعیت له نږدې ګوري، که کندهار مثال ورکړو، دوی ډیر کلونه له خپل مینو وتلی دي او د ناامنیو ترڅنګ شاید ځینو نور ناخوالې هم وي، اقتصادي ستونزې وي، بیکاري وي او بل وو. اوس چې کله بیرته راستنیږي، د دوی لپاره هلته امکانات شته؟ ډیر زمونږ تاسو خلک ډیر بې وسلې دي، یو پټۍ یو لویشت پټۍ نه لري یا بل څه نه لري، هلته هم امکانات د ژوند کولو ډیر سخت دي. یو د دوی لپاره امکانات شته، او بل دغه کسان چې اوس نوي راستنیږي تقریبا تر یو حده پورې هغوی چې په افغانستان کې پاتې دي په خپلو مینو او ځمکو کې، د هغوی لپاره هم یو څه بیګانه دي. یعنی دغه دوی به په پراخه سینه ومني.
مننه نوري جانا. دا خو تاسو ته معلومه ده او مخکې مې هم یادونه وکړه چې د افغان کډوالو لپاره یو کمیټه تعین شوې ده، هغه د مشرتابه له طرفه څخه. اوس هم په حاله د سپین بولدک سرحد کې هلته شپې ورځې کباتي او د راستنېدونکو کډوالو مشکلات د نږدې څخه اوري. هغه افغان کډوال چې د ډېره وخته پاکستان کې پاتې شوي وو او دلته یې زړې ودانۍ یا غزړه کورونه خراب شي، نو وسته له حاله خو دې خپل ځای ته سمېږي او ترڅنګ یې نقدي مالي کومکونه په زیات اندازه باندې امارت اسلامي ورسره کوي. د دې څخه وروسته دلته موږ د یو شارګوتي یا د یو د دې لپاره معلوم ځای انتخاب لرو. شارګوتي د لپاره موږ یې انتخاب دي، چې کله دغه افغان کډوال راستان شي نو په لږ موده وروسته به ان شاء الله د سربوتي دپاره هغه امکانات برابر کړي. او کم کسان چې تېر حال کورونه د افغانستان کې لري یا ودانې پاره شوي خراب شوي وي هغه میاشت هم د خپل کور ته ستنېږي، یا خپلې مربوطه ولسوالۍ او مربوطه ولایت ته ستنېږي. پاته چې هر کډوال هغه که زر وخت پاکستاني کړي که لږ وخت کړي هغه موجوده امکانات په سپین بولدک سرحد کې ورکول کېږي، هلته ترانسپورټ پورې تر تداوی پورې، او دغه رقم که د یو چا ډېره زیاته اړتیا وه او په دغه شي باندې کار نه کوي بیا هم دلته کمیټه موجود ده، د دوی مشکلات اوري، د دوی د مشکلاتو سره سم د دوی غوښتنو ته د دوی خبرو ته ځواب ورکوي او خپل هغه امکانات نور هم په کار باندې اچوي.
ډېره مننه. مهرباني.
او هغه کسان چې په پاکستان کې ژوند کوي د امارت څخه د حکومت د سکوت څخه دوی لاړه پاکستان ته پناه یوړل، پر هغو کډوالو باندې موږ بار بار غږونه کوي تاسو افغانستان ته راشئ، ستاسو به مال په امن کې، ستاسو به سر په امن کې او عزت مو په امن کې. د هغو کډوالو دپاره، د هغو مهاجرینو دپاره زموږ غږ خلاصه ده، هغو دپاره به هېڅ مشکل هم نه وي. دا که د تیر حکومت کسان راغلي هم موږ دغه امکانات ورسره کوو او دغه کومکونه ورسره کوو او هغه ته لبیک وایو او هغه ته د ورورګلوي او د شفقت او د رحم لاس ته تیروو. د هغه د پاره تر نورو لا زیات هم کوشش کوو چې هغه ښه ونازو او څه د مینې ډکه غېږ ورکړو او خپل په وطن کې امن او د عزت او فتنه ژوند وکړو.
مننه کور ودان د کندهار ولایت مهاجرینو ریاست اداریم راستیال مولوی نقیب الله مومن آغا د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد نصر الله ستانکزی په اسلام آباد کې د افغان مهاجرینو د شورا مرستیال میوند علني افغان چې اوس تاسو راسره وصل وی، له هغه مخکې هم زموږ نور میلمانه راسره وصل وو، له هغه هم مننه کوو. د ازادي راډیو او مشال راډیو دا ګډه خبري خپرونه یا ګډه خپرونه په پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه د پاکستان د حکومت د وروستۍ پریکړې باندې متمرکزه وه چې ما نوریاس نوری او زما همکار شاهین بونیری په ګډه مخته یوړله. بونیری صاحب له تاسو هم مننه.
ډېره مننه نوری صاحب. Thank you.
نشته سخم جنا زندگی دا نمی کورشتا
مشال ډیو ته غوږ سیتا سی د کرخه پر غاړه ونې ځ خبرونه او واوریدله او اوس هم رزو د مشال ډیو مجله ورو د دقیق خبرونه قربا نجیب امیر دی
د مشال رادیو مجله د مشال رادیو مجله ګران اوریدونکو نجیب امیر مو په و تازه خبرونه کې هرکلی کوم داونه په خبرونه کې د دوه ځوانو شاعرانو سات سحر او بریال یوسفزی سره غږیدلې یو په خبرونه کې د دواړو شاعرانو شاعری هم اوریدل شي بدرګه موکړه د فلم هنر ادب او کلچر پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایش وو
راپورونه او مرکه
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم مشال
ریشنا امان خبر کوم فلم ستار
زده پختو فلم ستار شاهد خبر کوم
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
دا چادر لمګلې زروا رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی
دا ہر سا پا مشال راڈیوی مجلہ کے سات سحر اسلان دا مردان دا لونخوڑ سر تڑاو لری خو کورنی لڈیر مدی رائی سی پا سواد کی استوگ نلری دا ظلمی دا شیر و ادب سرنی وازمی نه بلکه تعلق هم لری غزل لیکی نظمون لیکی او پا نصر که هم حالی زلی کوی ما ور سر دا مشال رادیوی مجلی لپار خبری کردی دی
دیر زیت منن نجیب امیر سی با ساسو هم یو نڑی منن پا ما کی تاسو ما تا با مشال کی مقرر کلا و بیا دا مشال ریڈیو دا طول فیلم دیر زیت منن کن چی زی مشال تر او بلل ما و زما آغا چی دینو آغا نڑی ترسی خلص ترسی نو زدو زیت خوشحال ما تاسو ډیر زیات ممنون او ډیر زیات مشکور یم ډیر زیات مننه نو زمانہ ما چې دا خپل محمد صاد د کوم چې ما د والدین را کړو او بیا کوم چې کله د عادت ته زرا غلی مشیر او عادت سره متعلق جوړ شوی دی نو به ما د سحر تخلص ور کړی دی چې دا زما د مور د نوم ایسه هم ده دا غي د نوم نه کټ کړی دی نو سحر زما تخلص ته او صاد منوم دی دنیا دی توګه باندې د لنخور ضلع مردان یم او زما د دې نیټه چې د نو هغه یو مارچ 2004 ده د لنخول نه په 2011 کې موږ چې د سواد ته هجرت کړی دی او سواد کې مشت شوی یو تقریبا زموږ سوال لس کال په سواد کې وشو دلته مخبل تعلیمي سفر چې دین اغم جاری کړی دی موجوده وخت کې زه د زما عمر چې دین اغه د 60 کال پورې دی تقریبا او په سواد کې خپل تعلیمي هلې ځلې چې دین جاری ساتم د سره ادب سره هم خپل تعلق ساتم
صحیح په کورنۍ کې مو تاسو نه علاوه هم څوک لیکل کوي ادب سره تعلق شته
جی زما یو دوه ترونه ځان او پاتې دی لاري وب خو یو ځان هم لیکل کړی دی حتون کې هغه غزا یې شوی دی دا غي کتابي شکل ولنه دی ورکړي په وخت باندې نو هغه زای شوی دی ډیر زیات لیکل زه بس اکثر لاړ شم مردان ته لاړ شم سره خبرې کوم نو دا هم شي هغه لیکل مال پیدا کړی دا غي نوم کتاب چاپ کړو هو بهر هغه تلی دی اوس نو زما دوه ترونه شو دا غي د شعر سره ډیر مینه واو لیکل کول
صحیح او سات سحر صاحب سمره شاعری دې کړې دا ډیره د کلګر
جی شعرونه شیدین زما یو شعری مجموعه د پټونی نه پس نوم باندې په 2021 کې چاپ شوی و دا زما لومبې شعری مجموعه و او دینه علاوه چې نو زما سره نور شاعری چې مزه سره اغین اورس خو شوی دا اوس د کتاب نه مخ ته و انتخاب کې چې نو راغلی ما شاعری زما سره بچ پرته ده نو ما سره د دویم کتاب د فارم مواد پر کې دواله دي
صحیح د کتاب نوم مو د پټ پټونی نه پسا خسته نوم ده
جی 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 مننه
صحیح نو د شیر ترڅنګ په نصر کې کار کوي تاسو تخلیقی کارونه هم کوي
جی نصر کې مې عمر هم به کوشش روان دي په نن سبا ورځ کې او تقریبا د لږ وخت پاتې دي د کتاب به هم شایع کو هغه یو ریسرچ ته پلټن ده یو شاعر او یو ادیب یو سواد یو لوی نوم فضل محمود روخان سے پجوند و ددی خدمات باندھے لگا کوشش میں شروع کر دی داغ کم پٹ رخن دینا خل کو تراوان دیکھن داغ کم کاوشن دی کم سے جگہ سوات لیول پڑی کم پختو ادب لیول پڑی اردو ادب لیول پڑی دی سمر آرٹیکل داغل طول بنے مایو مکمل طور بنے ما کار شروع کر دے ان شاء اللہ ریزر دے جدا صاحب بہم شایشی
صحیح او تاسو د سوات ادبی سانګي سرم تعلق لري دغه ادبی تنظیم د سیمه او مونږ اوریدل چې لدی ادبی تنظیم نه ډیر مخور ادیبان مخې ته راغلي دي نو الله دې وکړي چې تاسو مو مغه سينو مو زلوي نو درته وای دغه ادبی تنظیم چې نن سبا سمره فعال دی اوس څه کوي
جی بالکل سوات ادبی سانگ یو ډیر لوی نوم دی په ټول پښتونخوا کې او بیا په سوات کې د دې ځانګړي مقام دی سوات ادبی سانگ د څنګه په 1904 او اتیایم کې جوړ شوی دی د دغه بانی چې نو عوام په درمه مو خان ته د خپل باندې د څنګه تاسو خبرو کړی نړۍ نو موړي خلک چې ډیر نو موړي ادیبان دی غته نو تی دی او د دې مخې ته دی بیا نو دا ډیر خپل ټان دی تر دې وخت پورې چې نو سوات ادبی سانگ یو فعال ټولنه دا ډیر ورو پروګرامونه کړی دي سیمینارز کړی دي مختلف د ډیر غټو غټو ادیبانو شاعرانو په یاد دي چې نو خپل پروګرامونه کړی دي په مختلف وختونو کې نو سوات ادبی سانگ کې نن سبا زه به حیثیت جنرال سیکرټری ما او زش کنه دا ټولنه خپل حالې زړې کوم دوی هم مشاعری کې نن سبا مختصنه د سوري به کیږي او د سنور پروګرامونه به کیږي تنقیدي اجلاسونه به کیږي نو دا ماشاءالله خو فعال دی روان
صحیح نو تاسو د دې ترڅنګ ما اوریدلې چې د رمز په نوم یو ټولنیز یا سوشل ادارم چلوي دغه تنظیم پاړه ارګنایزیشن پاړه کاوریدونکو ته لک معلومات ورکوي ورکړي چې دې کیسه څه کوي تاسو
جی رمز په نوم باندې ما په 2019 کې په دسمبر په میاشت کې دغه یو تنظیم ما په سواد کنټینیوټي روټل کې دی راو ابتدا وکړل دا چې ما سره کوم هغه وخت زما ز په لسم ټول کې کوم زما خیال چې زما ایج او عمر ډېر زیات کم وو بیا هم ما دغه یو قدم اغستې و چې ما وی چې زه د خپلې مشرې ته څه خیر ښېګړه ورسومه نو دغه لړ کې ما د رمز په نامه باندې یو تنظیم جوړ کړو او هغې کې ما ځان سره کوم ملګري واغېستل نو هغه ټول زما سره د اهم لسم او د یو لسم دولسم ټولګې طالب علمانو چې د هغوی نه ما دغه واغېستله چې تاسو به دې مشرې کې د خیر ښېګړې کار کوئ د هغې باقاعده مونږ بیا په ریټن پام کې د هغې فایل جوړ کړو په هغې باندې مونږ کار کوو په دغې کې به مونږ بیا مختلف کارونه کول لکه مطلب چې څومره خلک دي نو موږ پرسته واړو ماشومان یو او موږ چاله په کور باندې لنټر نه کوو چې یو غریب په کور باندې پلاستیک پروي شو کم از کم نو دغه لپاره پلاستیک ته د مطلب د 200-500 روپو وس مو کې غیر مناسبت سره کار کوو په معاشره کې د صفایي مهم چلو د شان دي عمر لري چې کم سنت کې د شپې چې دینو ګرځیدل دي هغه چې د خلکو خدمت کول دي تاسو کو دنده غرنګ موږ په معاشره کې د خیر خیر د فارم باندې تړل خپل وو د رمز مطلب موږ دغه
یعنی دا یو د اشر غوندي یو تنظیم د ځوانان په خپل مټو باندې د خلکو سره مرسته کوي
جی بالکل موږ دغه سیده لکه د هیڅ چارواک سیاسي چارواک نه یا مطلب داسې بل تا نه د حکومتي چارواکو نه داسې د کې هله موږ نه لرو نه دا غوډه موږ تمه لرو چې د زمين سره سوچي خپل من دغه څومره زمونږ د وسه د موږ هغه کو باقي چې نور به الله پاک کوي
صحیح او درته وای سات سحر سپ چې د خوخي شاعران مو کوم کوم دي د چا شاعري مو ډیره خوخيږي
جی شاعرانو کې چې دین او زما خو د کوم چې ټول شاعرانو په خوخي چې سوهم د پښتو شعر لیکي د اردو شعر لیکي زما د باندې چې خوخي دي خو بیا چې د پښتو شعر سره شنو خو زما بیا خاص په ډیر ډول خوخيږي هم هم چې مور نه یې په کومه درام ده د پښتو شعر کې چې دین او زما په جدید کې درته وایم نو کوم چې کلاسیک شعر کلاسیک شاعران دي دا خو زما هم خوخي جدید شاعران چې دین په دې کې نه ممتاز ورغدی سید دی دغه شانت سید نو اسی منگل سید شلو دا غو شیر زما دې ته دا رنگ سید نو دا وهنی ورغدی سید شیر خپل دی داتا رحمان تاسو شیر زما خو هي
صحیح
نو دې دا موږ استادان هم دی کول او توهان خلق دي شاعران ډیر زیات بلې معیار خلق دي
صحیح
زما ډیر خوخت دي
صحیح نو تاسو کوم نمونه واغستل دا واقعا د پښتو د معاصر ادب د اوسنۍ دور ښه شاعران دي او الله پاک ته تاسو مزلوي چې تاسو نوم هم داسې وزلیږي سره ته ووروي چې زمونږ اوریدونکو ته پته ولګي چې تاسو شاعري څنګه ده نو څه غزل را تورول شي دی وخت کې
ضرور ولې نه ولې نه ضرور
ارشاد
جی جی شعر دی جی چې داسې رڼا کوي روخان دستوري دا چې رڼا ته وی روښان دي ستوري زما د تورې شپې یاران دي ستوري
واه واه ملګری
او د هجر شپې ته شکست ورکړلو د هجر شپې ته یې شکست ورکړلو کډې رانغاړي او روان دي ستوري
ډېر ښایسته ده
مننه دا چې پړکېږي دا شرمېږي ستانه دا چې پړکېږي دا شرمېږي ستانه سپوږمۍ ستا حسن ته حیران دي ستوري
واه
او ما ورته ستا تبصوري ډېرې کړي ما ورته تا تک تیری ډیری کھڑی ستا خود دیدن تا پارمان دی ستوری او جوڑی سوگمائی تندر نیولی دا بیا مننا جوڑی سوگمائی تندر نیولی دا بیا سہر دا چی پریشان دی ستوری
سہر دا چی پریشان دی ستوری دا ملگرو سات سہر سیب دے دے پخپل یو ستوری دے نوی زلیگی او دے با ملوی نم پیدا کی پا شعرے کی زکا خراوان دے نو سات سہر سیب کل غزل مرتبارو دیر مننا او راتلون کی کارونا مصدی لکا پا کمو کتابونو بانے کار کوئی لگیا ہے یا سجوڑی دل غوالے پا راتلون کی
جی زما چیزی نو من سبا مسئلیت خودا کا دا مرا سویل سنگا شید پا جمدو خان سکا جون باندی و کتاب روان دی بغلی کما او دیس را چیزی نو خپل یو دینی مدرسه که می هم داخلا غصد دو خال علم کورس چیزی نو آغا کوم دا غینا درس دراسات دینی پنم باندی چلی نو در وفاق المدارس رجیستر دیو دا غینا زبا قید امتحانات کم وفاق امتحانات
صحیح
نو دا زما نن سبا مسئولیت دی او دا شانتی چې دین زو وس خپل شعر لیکم یونیورسيټ او سره زم راځم یونیورسيټ کې زه تاسو ما دا خبر شوم چې ونه کړم زه د ایل بی سټوډنټ په ملایان شریه سټوډنټ د سوات په هنتون
صحیح
دا رنګ تاسو څنګه پوښتنه ده چې د مستقبل په براتي تاسو څه کول غواړئ نو زما خپل شوق چې دین دی نو هغه د انتظامی سره دی حکم چې تاسو ته معلومه ده د مقابله جاتی امتحانات چې کوم لپاره باندې په انتظامی کې لري راشي نو دا زما یو خواهش دی او دا زما رواني څه کوم خواهش دی چې بس یزې سکې او کوم دې ګو ان شاء الله نو دا د فارغ خپل حالې دل کوم او خپل کوشش دوس نه کوم چې هم دا دخل والد سي دا دخل کور دا خپل د خاندان دا خواهش دی درمان چې دا تر سره کوم ان شاء الله
الله پاک مو وزلوا خپل ورمانونو ته ورسیږي نو مونږ له ساوره وې د خبرونه پرسته شی بو کې سات سهر سه
خاجي خو د څه حالات په بنا مطالعه وکړ نه ته کامیابی واړی بل هم مطالعه وکړ دا
ډیر
راغله سله و مسکه و مسنه وکړل راغله سله و مسکه و مسنه وکړل د ژوند په هر پړاو بس دا مطالعه وکړ دا
ډیر
او تمام مننه تمام ژوندون دې د تیارو په پرستش کې تیر کړو تمام ژوند دې د تیارو په پرستش کې تیر کړو کوم اسلم لګه درنا مطالعه په کار ده او لمحه لمحه کې دې مننه لمحه لمحه کې دې جدا جدا انداز خولیا لمحه لمحه کې دې جدا جدا انداز خولیا ستاد هر ناز او د ادا مطالعه په کار ده او مقصد چې زړه کې غمونه او پړه خپل خندا سهارا زړه کې غمونه او پړه خپل خندا سهارا پتا خو حد دې ګران ستا مطالعه په کار ده
ډیر مننه سات سحر صاحب تاسو په کوم عمر کې ډیر په ښه شاعری کوي الله مولا نو رزل او ډیر مننه خا د اوباد سې چې مشال لډیو تم وخت ورک
تاسو ډیر زیات مننه خوشاله اوباد سې تاسو مننه
د سات سحر خبرې مو ورې دی مشال لډیو مجلې ته وګي بریالی یوسف زید د سوات سیمې خوږژبه شاعر دی هغه د ګڼو ادبي جرګو غړی او د کنګل په نوم د شعري ټولګي خالق دی ما ورسره د مشال لډیوي مجلې لپاره خبرې وکړې ستاسو پام ته راګرځوم
ډېر زیاته مننه ستاسو د اوریدونکو ستاسو د پوره ټیم د مشال لډیوي ټولو همکارانو ډېر زیاته مننه کوم چې تاسو موږ لپاره د پروګرام کې وخت راکو زما خپل نوم تجمل حسن دی او قلمي نوم بریالی یوسف زید دی او زه د سوات د مټی تحصیل په یو کلی چوپریال کې پیدا شوی یم هلته مې ابتدایي تعلیم حاصل کړی دی او بیا وروسته تر پی ایس پورې پښتو کې زده کړې کړې دي
صحیح د څومره وخت نه د ادب د نړۍ سره تړلې تاسې زده کړې خو تاسو ویلې چې په پښتو کې کړې دي خو په خپل چې لیکل کوي د دې څومره وخت شو
دا د سکول د وختونو غالبا چې نه هم یاد لسم ده وخت نه بسندغه لیکل کو دغه ادب سره مواسطه ده
نو څه لیکي تاسو زیات نثر لیکي که نظم لیکي
زما خو دواړه نثر طرف ته هم رجحان دی او نظم طرف ته هم. او نظم کې مې غزل زیات خوښیږي د خوښې صنف ته، او نثر کې تحقیقي نثر دا راته خوند راکوي او دې کې کار کوم. لګیا
صحیح بریال صاحب، ځینې خلک ګڼي چې وایي د نثر ته رسېدو دپاره دا نظم یو پوړی ده، تاسو څه وایئ چې د نثر ته سړی هم داسې رسېدی شي که نه؟ موږ داسې نثر لیکونکي هم لرو چې هېڅ له سره شاعري نه ده کړې او نثر لیکي او خوږ نثر لیکي.
جی همداسې ده، ضروري نه ده چې هر نثر نگار دې شاعر وي یا هر شاعر دې نثر نگار وي. نثر بیل میدان دی او نظم بیل میدان دی. خو البته داسې خلک وي چې هغه دغې دواړو میدانونو کې ښه بھرپور استعداد لري او دواړه میدانونو کې ښه کار کولی شي. نو ضروري نه ده چې هر شاعر دې یا هر نثر نگار دې شاعر وي.
لکه دا داسې کرکټ په اصطلاح کوم دا راونډران وي، لکه
دا ادال راونډران دی. بالکل
صحیح. نو تاسو مال راونډر یې
نشي بس کوشش کولی گیا یو دورا تاسو مینه دا لزرفی ده.
صحیح. نو بریالی یوسف صاحب، چاپ او ناچاپ اثر مو کم کم دی؟
زما په چاپ اثرو کې خو اوس د مارچ په میاشت کې په کال 2023 کې کنگل شعری مجموعه چاپ ته ځي، او په ناچاپ اثرو کې ما سره زما د بی ایس تیسیس دی مقاله د تحقیقي مراد شینواری ژوند او د بی خدمت. د دې نه علاوه ما په یو شمېر کتابونو تر 50 ته پورې په کتابونو تبصرې کړې دي، هغه را سره ناچاپ دي. داسې یو شمېر ادبي اصطلاحات تر 50 ته پورې هغه ناچاپ کې پراته دي. یو کتاب د سهیل انشا کتاب اوبلم پہلا قدم، پښتو کې سکم اوړمبنیانو اوړمبنیان دي، نو هغه کتاب ما پښتو ته ترجمه کړی او داسې په مختلفو کتابونو باندې مقالې دي هغه هم را سره ناچاپ صورت کې پرتې دي.
صحیح. تر صورت دا وایي چې د سوشل میډیا په دور کې د کتاب چاپ کول ستاسو په خیال فائدہ لري؟
بالکل، کتاب بیل دنیا ده، د کتاب لستون کی بیل خلق دی، سوشل میډیا بیل دنیا ده. سوشل میډیا باندې هم هغه چې د کتاب کم تند د سړی وي هغه نه ماتي کیه، کتاب کې د لوستو کم خون وي. سوشل میډیا باندې خو اکثرا داسې وي چې شاعر داسې یو غزل نن یا سبا بل ورځ نو هغه پوره مجموعه چې کم تاثیر خون سړی غسته شي نو هغه نشي. نو کتاب زما په خپل خیال چې کتاب هر وخت کې هر دور کې به د کتاب اهمیت وي او د کتاب ضرورت او د اهمیت نه انکار کول دا زما په خیال چې دا به نامناسبه خبره وي.
لکه سوشل میډیا موږ ویلی شو چې داسې یو د لکه د پوسټر حیثیت لري یا یو یو ځکه اډورټایزمنت کیږي، خو که سړی بیا غواړي چې ژور لاړ شي مثلا د یو چا لیکنو ته هغه بیا کتابونه لټوي ورپسې.
جی بالکل. جی
صحیح. نو د ځوانانو بریال یوسف صاحب د شاعری چې زیاتره زه ګورم دوی د مینی پاړه ډیر زیات لیکل کوي، ستاسو موضوعات ته شاعری څه څه دي؟
جی زما خو د شاعری زیات چې زما کوم داخلي موضوعات دي یا زما په داخل کې څه دي یا ما څه محسوس کړی دي نو هغه مې د خپل داخلي احساساتو سره وړاندې کړي دي. دې کې د مینې یا داسې د موضوعاتو داسې زه و ویرایټي ویم داسې تنوع موندې کې، خو زیاتره زما د خپل داخل یا زما ذاتي موضوعات یا خارج کې چې کوم فطري سیزونه دي هغه موضوعات ما ته خوند راکوي. او بل چې کوم سیس زما خوښ شي بس هغه زه د خپل شاعرۍ موضوع ګرځم. شي
څه چې لیکئ تاسو څه وخت کې خلک کله شي چې کله ډیر خوشاله یې که ډیر دردمن یې؟
بس دواړه کیفیتونه کېدای شي.
صحیح. او دا راته وایي چې د نن غزل چې تاسو ګورئ بریال یوسف صاحب دا زموږ د پښتو د پرون د غزل نه ښه شوی که خراب شوی دی؟
د نن غزل زما په خیال چې د پرون نه خو ښه دی، او زه به دا ویم چې پښتو غزل که مونږ اصل کې چې کوم غزل دی هغه وګورو نو د پرون نه بلکې بلا ډېر مخ په وړاندې تللی دی او خلکو ښه غزل کې ښه پوره کار کړی دی. که زه داسې حواله کې څوک شاعران راخلم نو که پیسر پیدا سي مونږ وګورو یا که مونږ وهمي ورکزی سي وګورو یا داسې نور بلاشي شاعران دي نو غزل زما په خیال چې د پرون نه بهتر شوی دی او حلان کې ډېر مخکې ته تللی دی، د نن دور نه هم داسې لږ اخوا تللی دی.
صحیح. نو خو پرون خو مونږ د غزل ډېر استاد شاعران لرل لکه غزل بابا میر حمزه خان شینواره او قلندر مومن صاحب داسی عبدالرحیم مجذوب صاحب او رحمت الله درد صاحب ډیر نمونه په ایمانه به سیریږي خو د نن دور کې هم تاسو وایئ چې ماشاءالله ښه غزل لیکونکي شاعران لرو. صحیح. نو تاسو سواد کې نو د کوم ادبی جرګو سره ناسته پاسته لرئ تاسو؟
سواد کې زما چې کوم جرګو سره تعلق ته نو په شروع کې موسیقل د انټر تلاړو دولسم کې یو لسم کې مداخله وغسته. هلته کې زمونږ استاد سیو ډاکټر محمد علی دین اخیر چې اوس د سرت اسوسییت ته په ایریا سټڈی سنټر په خبر کې نو هغه زمونږ د کالج کې د الکانو د پاره داسې د تنظیم بنیاد کې خو د ماندوره د بیټولنه نو زما ابتدا هغه زینه شوی و. بیا د هغه په تجویز باندې زمونږ کلی کې تحصیل مټه کې زمونږ تحصیل په سرته زمونږ ټولنه وه سوات ادبی الوت چې د هغې نه زه د کال 2015 یا 2016 نه راواخله تر ننه پورې هلته خپل خدمات ترسره کوم. بیا سې کالج ته راغلو جانزیب کالج ته بی اس پښتو کې مداخله وکړه. دلته زما سې کوم ملګري وو شیرخان ساروان او داسې محمد قاسم فانی ارشاد یوسفزی او بیا زمونږ چې کوم استاد و وسم زمونږ استاد دی خدای دې لري ډاکټر عطا الرحمن عطا صاحب نو د هغې په سرپرستۍ کې زمونږ دغې ملګرو علم پښتو او ادبي او کلتوري ټولنه جوړه کړه. نو هلته کې بیا هغه مونږ تنقیدي اجلاسونه هغه سیمینارونه او هغه فضا چې وه هغه را جوړه شوه. بیا چې کله مونږ فارغ شو نو زمونږ یو بل تنظیمو روهستان ادبي هڅه چې دغې د ملګرو یو څو ملګرو قاسم فانی ارشاد یوسفزی عادل خاورینو او شیرخان ساروان د په شریک دا یو تنظیم جوړ کو نو دغه تنظیمونو کې ما وخت په وخت کار کړی دی وسم زما چې کم تړون دی نو هغه د سوات ادبي الوت سره وسم برقرار دی.
بریالي یوسفزی صاحب تاسو د ډیرو ښو ادبي تنظیمونو نمونه واخیستل او په لر او بره پښتونخوا کې په سلګونو داسې ادبي تنظیمونه دي چې دوی خپل کار جاری ساتلی دی. هفتوارې غونډې کوي کتابونه چاپوي او کانفرنسونه کوي. د دې څومره ګټه مونږ لیدلې ده یعنی څومره لاسته راوړنې لرو له دغو ادبي جرګو نه ځوانانو څومره ګټه ترلاسه کړې ده او څومره نوي ادیبان مخې ته راغلي دي د دوی له برکته؟
جی د ادبی تنظیمونو یا د ادبی جرګو د اهمیت نه او ضرورت نه خو انکار نشي کېدی. اوس به که اوس که د سوشل میډیا د ورشو که رجحان لږ کم شوی دی خو ادبی تنظیمونه بنیادی طور خپل رول لوبوي او د دوی د رول او د دوی د کردار نه انکار نشي کېدی. دی په د دې د غونډو یا د نشستونو په برکت په نوي کول کې تنقیدي شعور د مطالعې سره مینه داسې وای کیږي ورسره هغه تخلیقي تنده او ادبي تنده چې د یو لیکوال په زړه کې وي هغه د ادبي جرګو د پلیټ فارم د ته تغه ماتیږي. نور ته ادبي تنظیمونه زه به دا ویم چې پښتو چې اوس ته خلک پیژني یا هغه کیږي نو دی کې بنیادي طور د ادبي تنظیمونو کردار دیږي. کفرس کا ځکه چې پښتو خو آلریډي موږ سره د نصاب ژبه نه وه یا نو دغه رول چې لوبولی دی نو دا بنیادي طور ادبي تنظیمونو چې عام ولس یا خلک لږ ډېر د پښتو د شعر سره اشنا دي. اوس خو به هر حال هغه رجحان زیات شوی دی د پښتو د سوشل میډیا په برکت او پښتو کې د بی اس په برکت خلک د پښتو سره اشنا دي خو مخکې وخت کې دا ادبي تنظیمونو کردار دیږي.
صحیح. بریالي یوسفزی صاحب ډېره مننه خو ستاسو نه به ساورو او بیا به خدای پاماني کو نو سره تاوروئ د خپرونې په دې برخه کې.
زه به د غزل ویم خو غزل نه مخکې به داسې یو مختصر جمله نظم دی دا به تاسو ته ویم
ارشاد اول به نظم
او دا دې تاسو ټولو همکارانو ته د مشاد ریډیو ټولو اوریدونکو ته ډالۍ وي. د دې نظم نوم دی مکالمه.
مکالمه
د قلم او د کاغذ مکالمه وه. قلم وبی کاغذ جانه ته خبرې چې زه څوک یم زه بیخي خپلې مرضۍ ته غاړې وزم د دروغ او رښتیا او مجموعیم کاغذ وې قلم ګله ته خبرې چې زه څوک یم زه بیخي ایماندارۍ ته غاړې وزم د دروغ او رښتیا او آینه یم.
غزل نظم مخسته دی. قلم هم ضروری دی ټولنې ته او کاغذ هم ضروری دی دواړو خپل اهمیت دی. اوس به غزل واورو.
جی دی غزل مطلب دا چی غختم دے یک تنہا پشاڑ اشاڑا
چی غختم دے یک تنہا
پشاڑ اشاڑا تنہائے اوس دزان خیر دے غواڑا غواڑا
تنہائے اوس دزان خیر دے غواڑا غواڑا ډیر خدای جی
چی غختم دے یک تنہا پشاڑ اشاڑا تنہائے اوس دزان خیر دے غواڑا غواڑا او دا شعر دے چی الزامونو انتقام لغاڑا کیک دے
الزامونو انتقام لغاڑا کیک دے
انتقام لگاڑا کیک دے زاو یار یعنی درزو بدوار دوار
دیر خدا
او دا شیر دے چی دو بو دزرد رزا میں حس کولا دو بو دزرد رزا میں حس کولا گرزیدم چی دو دریا پغاڑا غاڑا
واہ دیر خکل بیت تے او دو بو دزرد رزا دیر نوے
منن زی
خیال دے دیر خکل
دو بو دزرد رزا میں حس کولا گرزیدم چی دو دریا پغاڑا غاڑا او دا شیر دے چی شاته شاته گردونه د خپو پرېخول شاته شاته گردونه د خپو پرېخول زندگی لکه سلی و لاړه لاړه
لاړه لاړه ډیر خسته
او دا شعر دی د تاسو ته ډلې وی چی وی د ژوند خوږې شیبې به درکړې
وی د ژوند خوږې شیبې به درکړې
وی د ژوند خوږې شیبې به درکړې تیر ساعت پسې د زړه نه چاړه ژاړه وی د ژوند خوږې شپې به درکړې تیر ساعت پسې د زړه نه ژاړه ژاړه او دا شعر دی چې ته حصه د یو فطرت یې ابس نه یې ته حصه د یو فطرت یې ابس نه یې ته انسان یې په نسب دې ویاړه ویاړه او دا مختر سي غوره نثر وي که نظم وي بریاله غوره نثر وي که نظم وي بریاله نورو ژبو نه پښتو ته ژباړه ژباړه چې وختم دی یک تنها پشاړه شاړه تنهایی اوس د ځان خیر دی غواړه غواړه
جی ډېر ښکلی غزل دی او مقطه کې هم ډېر ښکلی پیغام دی چې د نورو ژبو نه هم ژباړې په کار دي او خپل تخلیقي اثار هم نورو ژبو ته رسول په کار دي ژباړې خو مو نه دي کړې که نه که کړې مو دي
ژباړې ما داسې کړې دي د نظمونو د انګریزي یو څو نظمونو بیا د اردو نه څو غزلونو
خوشحالی د سوات سیمې شاعر بریال یوسفزی چې له مشال لډیو مجلې سره خبرې کولې له همدې سره د دیونې غنه تړو تر بلې اونې پورې خپل قربان نجیب عامر ته اجازه ورکړي د خدای په امان د فلم هنر ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو
راپورونه او مرکه
زه فلم ستاره سبحان تاسو سره مخاطب یم د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستاره
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
دا چادر لا مګلې زروا رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سایم صدیق
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ ابدالی
دا ہر سہ پمشال راڈیوی مجلہ کے